د ازادي رادیو نننۍ مازدیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعته خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې مطالب: عبدالله عبدالله وایي د سولې په خبرو کې باید پخوانۍ تېروتنې تکرار نشي. جګړو او وچکالیو د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.5 لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. په غزنی کې د نامنیو زیاتېدل،
غزنی که سکوت سي میدان ښار یو ساعت هم طاقت نه کوي. جنگ به په کابل او پنځم اوزو په دوو ساحه کې
د کورونا ضد درملو د لوړو بیو له کبله د خلکو شکایتونه.
دغه دواګانې چې مشخص شوي دي کورونا ته ډېرې قیمتې دي. افغانستان خلک ډېر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نیول شو 10,000 غړو یو بې ثباته وضعیت رامنځته کړی دی. په روسیه کې د امریکا کونسلګری د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د طالبانو ضد دې سبب شوی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن د دې شورا د اداري هیئت په غونډه کې وکړې او ویې ویل پر پوځي حل لارې د طالبانو ټینګار یوه تېروتنه ده.
متاسفانه
په خوشینۍ سره د خبرو د میز پر سر هغه پرمختګ چې باید شوی وای نه دی شوی، او دلیل یې واضح دی چې طالب لوری ضد کوي.
عبدالله زیاته کړه که یو لوری وغواړي چې پر افغانستان پوځي حل لاره وتپي هدف ته به ونه رسیږي. طالبانو د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو له دې مخکې ویلي وو چې د خبرو له لارې په افغانستان کې د ټولو مسایلو د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال په سپتمبر کې خبرې پیل شوې چې تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر 15 ولایو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څو لورو د تشکان، جرم، بهارک، کشم او تګاب ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې. والي وایي د طالبانو دغه حملې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې د دغو حملو او نښتو کې وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
در این حملات بیش از 40 طالب کشته و زخمی است، به شمول چندین سرکرده گروه طالبان که خوشبختانه تلفاتی برای نیروهای امنیتی وارد نشده است.
وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمالي سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې تاجکستان له پولې د یو شمېر نورو افغان سرتېرو د ور اوړېدو خبر ورکوي. د تاجکستان دولتي رسنیو د هېواد د سرحدي چارو د مسؤلینو له قوله ویلي چې پرون یکشنبه 12 افغان سرتېري چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د دوی پر پوستې د طالبانو د حملې له کبله په شا شوي وو تاجکستان ته پناه وروړې ده. د راپورونو له مخې د تاجکستان چارواکو ویلي چې د بشرپالنې اصولو ته په پام افغان سرتېرو ته اجازه ورکړې چې پر پوله د تاجکستان خواته واوړي. تېره اونۍ د طالبانو لخوا د شیرخان بندر د نیول کېدو په ترڅ کې هم د تاجکستان چارواکو د هېواد خاورې ته د یو سلو څلور دېرش افغان سرتېرو د پشا کېدو خبر ورکړی و. ازبکستان هم ویلي چې 15 ورځې مخکې د حملو له کبله 350 افغان سرتېرو د هېواد ته پناه وروړې ده. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د هلمند د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن هغه ولایت ته ولاړ. د دې وزارت ویان طارق آرین ویلي چې ښاغلي میرزا کوال په هلمند کې د وسلوالو طالبانو ضد روان عملیات او د راتلونکو پوځي عملیاتو پلانونه وارزول. د هلمند ډېرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولي او په ډېرو کې هم اوس جګړې روانې دي. د دغو جګړو له امله په زرګونو کورنۍ مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي. خبرونه لازه دی راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نیول شو لس زره غړو یو بې ثباته وضعیت رامنځته کړی دی. بلینکن نن دوشنبه په روم کې په یوه غونډه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د خپلو متحدانو په ګډون د سیمې له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل زنداني اتباع ور وغواړي، ورته زمینه برابره کړي او د اړتیا په صورت کې هغوی محاکمه کړي. د داعش نیول شوي غړي په هغو زندانونو کې ساتل کیږي چې چارې د سوریه د کردانو ډیموکراتیک ځواکونه سنبالوي. دغه ځواکونه د امریکا له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بشپړ ماتولو لپاره دې ته اړتیا ده چې د هغو ګواښونو په وړاندې مبارزه وشي چې دې ډلې له عراق او سوریې د باندې په تېره بیا له افریقا څخه رامنځته کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول ټینګ کړی و، خو درې کاله وروسته یې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لخوا ماتې وخوړه. په روسیه کې د امریکا کنسلګرۍ د اګست له لومړۍ نیټې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې په امریکا کې په خپلو کنسلګریو کې د دې هېواد د وګړو پر کارونو محدودیت وضع کړ. په موسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان پرون د دوش ټلویزیون ته وویل چې د کارکوونکو د کموالي له امله نشي کولی چې د ویزې غوښتنلیکونه ومني. د هغه په وینا دا مسله به پر روسیه او امریکایي وګړو منفي اغېز وکړي. روسیې په تېره اپریل میاشت کې 10 امریکایي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل او په دې هېواد کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې د روسیې او د دریم هېواد پر اتباعو د کار کولو بندیز ولګاوه. روسیې دغه اقدام پر دې هېواد د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې وکړ. دغه بندیزونه پر روسیې د امریکا په انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې او د سایبري حملو په تور لګول شوي دي. تر 2018 میلادي کال پورې په روسیه کې د امریکا په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې له زرو زیاتو روسانو کار کاوه چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ اړیکو کې راپورته شوي کړکېچ له امله اوس د روسي کارکوونکو شمېر ډېر کم شوی دی. د روسیې د موسکو او سانت پیټرزبورګ ښارونو نن د کورونا له امله د مړینو یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. په موسکو کې په تېرو 44 ساعتونو کې د کورونا له امله 140 کسان او په سانت پیټرزبورګ کې 110 کسان مړه شوي دي. په ټوله روسیه کې په دې موده کې د کورونا له امله 611 تنه مړه شوي او 1,650 نور کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي. یوازې په موسکو کې د کورونا 9,246 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. که څه هم له کورونا سره د مبارزې د چارو مسؤلینو په دې هېواد کې د کورونا له امله د ټولو مړو شوو کسانو شمېر 133,893 نوي ښودلی، خو د دې هېواد د احصایې فدرالي ادارې په یو جلا راپور کې د شاوخوا 270,000 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 19، مزار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 20، او جلال آباد اسمان زایز وریځ د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 26.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو او دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وی افغان حکومت لا هم د سولې د خبرو د دوام لپاره لیواله دی او پخوانۍ تېروتنې به تکرار نشي. ښاغلی عبدالله وی طالبان باید پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده او د اوسنی وضعیت د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لار غوره ده. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته خبرې کولې، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت لا هم د سولې خبرو اترو د دوام لپاره لیوال او هڅاند دی. عبدالله عبدالله دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره مل د امریکا له سفاره تر راستنېدو یو ورځ وروسته کوي او وایي طالبان باید پوه سي چې د جګړو دوام د هیواد د اوسني وضعیت د حل لاره نه ده.
باید اطلاعی مردم افغانستان برسانم که در حالی که عزم و اراده ما
در خلقو باید دا ورسوم چې په دا سال کې زمونږ اراده د خبرو اترو د تعقیب د سیاسي او غیر نظامی حل لارې ته مندلو د داسې کوشمل حل لارې چې پایله یې دا وي چې په افغانستان کې ټول په سوله کې ژوند وکړو د هڅې به دوام ومومي. زه پر دې باور یم چې که یو اړخ وغواړي پوځي لاره غوره کړي د هدف ته به ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په اړه هم خبرې وکړې او د ولسوالیو د سقوط په اړه یې هغه ګونګوسي رد کړل چې ګواکې دا سقوطونه د حکومت او امریکا ګډ پلان دی. نوموړي دا ډول اوازې خپرول شایعاتو بلل او زیاته کړه چې په دې وروستیو کې په ولایتونو کې د جګړو شدت او د ځینو ولسوالیو د سقوط لاملونه له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل او مخکینۍ ستونزې دي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د سولې خبرو اترو پر دوام ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو کې جګړې شدیدې سوي او آن په ساعتونو کې ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کیږي. هغه څه چې طالبان یې سقوط او د افغانستان دفاع وزارت تاکتیکي شاتک بولي. که څه هم څو موده مخکې افغان حکومت یو ځل بیا د سولې مراکچي پلاوي ځینې غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په موخه دوهې ته واستول، خو دغه خبرې لا هم پیل سوي نه دي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مذاکراتي ټیم په دوحه کې دی، خو تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې طالبان د مذاکراتو بیا پیل ته نه حاضرېږي، خو طالبان وایي چې دوی هم د سولې خبرو اترو ته لیواله دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په اړه وویل دوی هم د جګړې د دوام پر ځای د سولې خبرو اترو دوام ته لومړیتوب ورکوي او مرکچي پلاوی هم دا ډول خبرو اترو ته چمتووالی لري. د افغانستان حکومت په ګډون ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې د وروستیو جګړو د شدت اصلي لامل له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي. له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوي او ټاکل سوي د سپتمبر تر 12مې بشپړ سي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د وچکالیو لکبله په کور دننه د خلکو بې ځایه کېدل له دې مخکې هم یوه لویه اندېښنه وه، خو وروستیو جګړو دا اندېښنه نور هم زیاته کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې یو نیم لک افغانان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوي کډوال وایي چې د ژوند د تیرولو لپاره حتی لومړنۍ اسانتیاوې لا نه لري.
د جګړې بدرنګ تصویر شاګول خپل ودان مې نه ځکه پریخي چې هر ورځ جګړې ژوند ورتریخ کړی وو. یوازې دومره نه، بلکې په همدې جګړه کې پلار او خاوند دواړه بایللي. وایي روان تاوتریخوالي برخلیک له خپله کوره د سړک تر غاړې را ورسوه. د شاګل په څیر ګڼې نورې ښځې هم د هغې برخلیک سره مخ دي او له خپلو کورونو بې کوره شوي دي. مصطفی د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی دی، خو کله چې پر کور جګړه راغله د خپلې کورنۍ د غړو د سرونو د امان لپاره یې هر څه پرېښودل. هغه اوس داسې اوسرای کې اوسي چې لا یې د جوړېدو کارونه بشپړ شوي نه دي، خو د ده په څېر پکې و نورې کورنۍ هم د ژوند سختې شېبې تېروي. له جګړې بدې خاطرې لري او د خپل بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي.
چا په یوه جوړه کالو کې ځان ایستلی دی، د چا نیمه کډه پاته نیمه را وړې، حتی د چا ایوانان هم پاته سوي دي. ایوانان انسانان یې پاته سوي دي، د جوالو لنج سوي دي. هلته اوس هم پراته دي چې د راوړلو څوک یې نشته، خو ژوندي مو بس هغه چې رایسته کېدل هغه مو رایستلي دي.
خو هغه ستونزه چې جګړو له امله بې ځایه شوي ورسره لاس و ګرېوان دي، د خوراک څښاک په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې دي. دوی وایي تر اوسه یې چا لاسنیوی نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 150,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو بې ځایه شوي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل دوی له یو شمېر مرستندویه مؤسسو سره په همغږۍ لودی ډیرو ته مرستې رسولي او په ډیرو نورو سیمو کې د بې ځایه شویو د پیژندلو لپاره سروې پیل شوې ده.
سروې پای ته رسېدلې دي او عملا تلاش کوو چې کومکونه ورسېږي زموږ هېوادوالو ته. د شفافیت مثلا زموږ په نظر کې ده چې باید شفافیت هم په پام کې ونیول شي. زمونږ د سروې ټیم په ټولو ولایاتو کې شتون لري او تاکید مو دا دی چې کچېرې مرستندوی مؤسسات هم کومکونه ترسره کوي زمونږ د وزارت لاندې باید واوسي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیرې ښیي چې نږدې 3.3 میلیون افغانان په کور دننه د جګړو، وچکالۍ او ځینې نورو ستونزو له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو هغه شمیر افغانان چې خپل وطن یې پرېښی شمیر یې 2.5 میلیونو ته رسیږي.
په همدې حال کې د غزنی اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې ناامنیو د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. دوی خبرداری ورکوي چې که حکومت د غزنی امنیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو دا ستونزې به لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غزنی د مرکز او ولسوالیو یو شمیر سیمې طالبانو لاندې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی اوسیدونکي د دغه ولایت ناسم امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي هر ورځ د غزنی مرکز پر کمربندې پوستو، د ولسوالیو پر مرکزونو او نورو امنیتي قرارګاوو جګړې کېږي چې دواړو لورو ته پکې مرشوب لاوړي. د دوی په خبره هر ورځ د ولسوالیو د مرکزونو، د پولیسو د پوستو او د ملي اردو د بیزونو د سقوط خبرونه اوري چې د دوی اندېښنې ورسره له ورځې بلې ته زیاتېږي.
ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، بیا امنی ده کې ولسوالۍ وې ټولې ونیولې ده او سره کنکسه ده، کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نسته. زمونږ امن په کار ده، دا ملک باید خراب نه شي، دا ولایت باید خراب نه شي، هره کمی باید دا ستونزې حل شي. خپله سوچ وکړه سال به غزنی کې.
غزنی د هیواد له ناامنه ولایتونو څخه دی. دغه ولایت له 13 څخه د 14 ولسوالیو مرکزونه په بشپړ توګه سقوط شوي دي. دغه ولایت خلک له جګړو څخه زیات ستړي شوي او وایي کوي وي خو ته هر ورځ مرګونه کیږي، وینه تویږي او جګړه کیږي، نو له بلې خوا دغه کار د دوی په اقتصاد، کاروبار او په ژوند بد اغېزه کړې ده. دوی وایي دواړه لوري دي د جګړو پر ځای په صلح او تفاهم له یو بل سره خپله ستونزه حل کړي تر څو خلک له بدبختۍ خلاص شي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. د موږ یو مهم اندیښنه دا ده چې د موږ هر ورځ وړ کې یتیمان کیږي، ځوانان ملبی نه ځي شهیدان کیږي، ورځ په ورځ د موږ اندیښنې زیاتېږي. که څو کولی شي سیدا جګړه کمه شي او سوله راشي، دایمي افغانستان تل به وي افغانستان او افغانستان د سولې په هیله یو.
نه یوازې دا چې د غزنی ولسی وګړې د امنیت له بد وضعیت څخه کړیږي، بلکې د دغه ولایت ولایتي شورا هم دغه اندیښنې تاییدوي. د یاد شورا غړي وایي که مرکزی دولت غزنی همداسې به سرنوشته پرېږدي او ورته پام ونه کړي، ستونزې به رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته وویل که غزنی ناامنه وي نو څنګلورې ولایتونه په ځانګړي ډول میدان وردګ هم ورسره ناامنه کیږي او جګړې به د کابل ښار څنډو ته ورسیږي.
د غزنی د ولایت هم د سکوت امکان شته او غزنی که سکوت سي میدان ښار یو سات هم طاقت نه کوي. جنگ به په کابل او تنظیم او زو دو ساحه کې او شاید کابل هم د غزنی له سکوت سره کابل هم سکوت.
د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د خلکو او د ولایتي شورا د غندښنا بې ځایه بولي او ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګولو په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي. دغه ولایت والی محمد داود لغمنی ازادي راډیو ته وویل چې دلته د بیلابیلو امنیتي ځواکونو قطعې موجودې دي. وسلوال دومره توانه لري چې د غزنی امنیت خراب کړي.
مړنی سرتیری پراته دي، دلته لیوا ده، کماندو ده، دلته پولیس دي، دلته امنیتي ملي کتاب پراته دي، دلته زه خپله مینه زوالی په غزنی کې ناستم ټولو ملکي ادارو سره ده.
دا بل سال کې د چې هر ورځ د دغه ولایت له ځینو سیمو څخه د امنیتي پوستو د سقوط خبرونه ورکول کېږي، خو روانونه د وسلوالو په لاس د غزنی قرهباغ، ابي بند، مقوره او د وغز ولسوالیو د مرکزونو د نیولو ترڅنګ د کابل، کندهار په لویه لاره د ننني کاروسای او د نودي سیمې پوستې هم ټولې او د قرهباغ ولسوالۍ عسکرکوټ سیمې ته انتقال شوې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې د کورونا درېیمې څپې ډېر خلک تر روغتونونو پورې رسولي، د اکسیجن کمښت او د درملو لوړو بیو د خلکو انتقادونه پارولي. ناروغ لرونکي شکایت کوي چې د درملو بیې تقریبا 10 ځلې لوړې شوي دي، خو د روغتیا وزارت وایي چې پر بیو پوره کنټرول لري.
د کابل د اوسیدونکو عبدالعزیز عزیزی پلار چې تازه کوویډ 19 ناروغۍ ترې اخیستی د درملو له لوړې بیې انتقاد کوي. د نوموړي په وینا چې پخوا د ویټامین سي پچکارۍ بیه 1500 افغانۍ وه، خو اوس په 3.5 تر 4000 افغانیو پلورل کیږي. عبدالعزیز همدارنګه د کابل په درمل پلورنځیو کې کورونا ناروغانو لپاره د ځینو تقویتي درملو له کمښت هم انتقاد کوي.
افغانستان خلک اقتصادی وضعیت ډیر خراب ده، تعدید قیمت 2500 تر 4500 ډیر کم خلک دا دواګانې لاسته وړي.
د کابل اوسیدونکو الیاس نوری هم ورته انتقاد لري.
تاسو نه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیات شوې دي، نو متاسفانه زیاتره خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. زما مور د دوه اونیو را په دې خوا په کورونا وایروس سخته شوې، نو متاسفانه مونږ د درملو د لوړوالي سره او همدارنګه د اکسیجن له نشتون سره لاس او ګریوان یو.
بلخوا د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې له بازارونو بشپړ څارنه کوي. د دغې ادارې مشر ابراهیم شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ښاریان کولی شي چې شکایتونه له اسنادو سره له دې ادارې سره ثبت کړي.
د نرخ د کنټرول لپاره زموږ د بازرسۍ ټیمونه د خپلو موجود امکاناتو په حدودو کې د ښار مختلفو ساحو ته ځي او درملتونونه چکوي او مراجعینو سره ګوري چې که دوا قیمت خرڅ شوي دوی ورته د جریمې پارچې ورکوي. چې کله دوی درمل اخلي د دواخانې خجدی وړي چې د دې په نسخه باندې نرخ ولیکي او ټاپې کړي او د نرخ د لوړوالي په صورت کې زموږ د بازرسۍ ټیمونه خبر کړي چې دوی پښتنه وکړي او د قانون مطابق یې تعقیب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې کورونا لا هم افغانانو ته یو جدي ګواښ شمېرل کېږي. عامر روغتیا وزارت وایي تر اوسه افغانستان د کورونا درېمې څپې د لوړ برید له کچې نه دی تیر شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وویل
اوس هم د کورونا د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي او ورځ تر بلې زمونږ امار په لوړېدو کې دي. د عامر روغتیا وزارت د وړاندوینې په اساس باندې کومه وړاندوینه چې مونږ لرو کېدی شي په دې څو نږدې ورځو کې پیښې لوړې شي او د هغې څخه وروسته ورو ورو بیرته پیښې په کمېدو کې شي.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,408 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او 68 تنه ترې مړه شوي دي. د کورونا له پایله بیا تر دې دمه په دغه هیواد کې 1,105 تنه په دغه وایروس اخته شوي او 3,090 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی مې غواړي غوړانه لات بل ډول دي، راغاړي نوسه جانانه لات بل ډول دي، وراغاړي و نوسه جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چیتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی، راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی، وراغاڑی و نوزے جانا لات بل ڈول دی. گرانو حواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی کرونا دا شان ما پکری.
د ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجله اوري. ازادي رادیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د ونی خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو شیبه په شیبه خبر کړئ. په خوست کې د فعالو سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو لوبې روانې دي. چارواکي وایي د دې لوبو هدف دا دی چې د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ګډ کار او همکارۍ روحیه پیاوړې شي او خلک ورزش ته وهڅول شي. په خوست کې دا مهال څلور ټلویزیونونه، 14 رادیوګانې او یو شمیر چاپي رسنۍ فعالیت لري. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبري الرا کوي.
په خوست کې د ملي نړیوالو او سیمه ایزو رسنیو د اتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ د شپږم پړاو 15 ورځنۍ لوبې روانې دي. د لوبو تابعیا کوونکې وایي له دې کاره مخه د رسنیو په منځ کې د همغږۍ او همکارۍ د روحیې پیاوړي کول او ورزش ته د خلکو هڅول دي. یاد لوبی چه لشپگ و کلونو راهیسی ده ورزشی خبریالانو او شنون کشورا پنوخ جوریگی جریان پجوانده بنده سیمه ایز و رسانهی للار نشر تسپارل کیگی. ده دوشنبه پورست پخوست که ده ورزشی خبریالانو او شنون کشورا مشر بهار سمسور ده رسانیز کرکر جام پر آزاده راڈیو تا داسی ویل.
ده خوست رسانیز کرکر جام شپگم پرامو پایل که شپگ که الوران ده مدغه تورنمنت پلارا چواله ده خوست ده ورزشی خبریالان او شنون شورا په نوښت باندې هدف مو د خوست د رسنیو د دوی د کارکونکو ترمنځ همغږي اتفاق یوالی او په زمن کې دوی لپاره تفریح ځکه خبریالان ذهنا ناراحت دي ستړي دي.
آزاد خبریال اکبر علي سمونم وای د دې سیالیو له پیلېدو مخکې د رسنیو ترمنځ واټن موجود و. اوس چې اړیکې څومره نږدې شوي مهم لامل دا ګډې لوبې دي.
کله چې موږ دغه سیالۍ پیلولې په هغې وخت کې د خوست د رسنیو خبریالانو ترمنځ پوره پوره واټن موجود و. خو لله الحمد نن هغه څه نشته. د دوی ترمنځ څومره مینه محبت چې رامنځته شوی دی همدا د دغه لوبو برکت دی.
خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي ګډې لوبې د دې لپاره یو فرصت دی چې خپل هم مسلکان سره وپیژني او دا په ډاګه کړي چې رسنۍ ولسي ګډو ته ژمنې دي.
نوم یې عادل دی، د خوست رسنیو کارکوونکی یم. ډېر خوښ یو چې په دغه لوبو کې لوبېږو، له خپلو همسنګرو سره مو پیژنګلوي کېږي. همداشان د غلوبې خلکو ته دا پیغام هم ورکوي چې په خوست کې رسنۍ متحد دي او د خلکو ترمنځ همداشان د خپل خلکو د ګټو لپاره کار کوي.
په خوست کې د نن اف ام راډیو کارکوونکي ایوب جان خاطر وویل اوس په خپله د رسنیو خبریالان او کارکوونکي په خپلو کې دوستانه لوبې کوي ترسو خلکو ته دا پیغام ورکړي چې سپورت د روغتیا ضامن دی.
لکه سره ول چې رسنۍ د خلکو په فکر او رغونه کې رول لري، همداشان خبر رسونه کې، اطلاع رسونه کې، همداشان تر ډیره خلکو ته د سپورت په حق لري، د سپورت اړوند معلومات وړاندې کړي دي. همداشان اوس په خپل خبریالان دې ته آماده دي چې په خپل منځونو کې د مینې او محبت ډکې لوبې ترسره کړي ترڅو خلکو ته ثابت کړي چې ورزش یا سپورت د صحت ضامن دی.
یاد دي وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د سیمه ایزو رسنیو فعالیتونه پکې پراخ دي. دا مهال په دې ولایت کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، څوارلس راډیوګانې او یو شمېر چاپي رسنۍ فعالیت لري.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی را سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د نن ورځې وروستۍ خبری مجله تاسو ته سلطان محمد سرور وړاندې کوي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستۍ راپور واورئ. د امریکا پوځ د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې پر ایران پلوه شیعه ملیشو هوایی بریدونه کړي دي. پنټاګون وایي دا بریدونه د دې ډلې لخوا په عراق کې پر امریکایي پوځیانو او تاسیساتو د بریدونو په ځواب کې شوي.
پنټاګون پرون وویل جمهور رئیس بایدن پر هغو عملیاتي او د وسلو د زیرمو پر تاسیساتو د دفاعي هوایی بریدونو امر ورته کړی و چې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا کارول کیږي. دا تاسیسات دوه ځایه په سوریه او یو ځای په عراق کې په نښه شوي دي. د پنټاګون په وینا دا تاسیسات د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا د ډلو په شمول هغو ملیشو کارول چې په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ فعال دي. په دې اړه پرون ناوخته د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دام ویل شوي چې حماس چې د ماخام په هوایي بریدونو کې جوته شوه، جمهور رئیس بایدن په دې اړه چې د امریکایي پوځیانو د ساتنې لپاره اقدام وکړي غوڅ دریس لري. خبر پاڼې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو لخوا په عراق کې د امریکا پر ګټو د بریدونو د روانې لړۍ یادونه کړې ده او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس بایدن د دا ډول بریدونو د مخنیوي او ګډوډولو لپاره د لا نور پوځي اقدام لارښوونه هم ورته کړې ده. د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو بیا یو بیان خپور کړی او د کتایب سید الشهدا د ملیشي د څلور غړو نمونه یاد کړي چې د دې بریدونو په ترڅ کې وژل شوي او د غچ اخیستو ټټرې وهلې. د امریکا د پوز د هوایی بریدونه داسې مهال کیږي چې عراقي کوردي چارواکو د شنبې په ورځ وویل د دې نیمه خپلواکې سیمې له مرکز اربیل بهر څلور په چاودیدونکو توکو ډکې ډرون الوتکې پا په یو سیمه کې وهل شوي او چاودول شوي دي. د ډرون په وسیله دی چاودنو کې د مرکشوب له ریپورت نه دی ورکول شوی. په همدې ورځ د هشتل شعبي په نوم نیمه پوځي ټلوالي چې په عراق کې د امریکا له حضور سره مخالفت لري بغداد ته نږدې پوځي پریډ ترسره کړ چې د عراق د صدراعظم په شمول لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. هشتل شعبي په عراق کې د دولت تر چتر لاندې ملیشي دي چې اکثریت شیاو په 2014 میلادي کال کې د ایران په ملاتړ رامنځته شوي څو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد وچنګېږي. منتقدان وایي د دې ملیشو لخوا د عراق په پارلمان، حکومت او امنیتي ادارو کې د خپلو متحدانو په مرسته د واک یو موازي جوړښت رامنځته شوی. د یک شنبې د شپې ناوخته د امریکا هوایي بریدونه له هغې راهیسې چې جو بایډن د امریکا ولسمشر دی د عراق او سوریې په سیمو کې